نن جمعه ده دوری یا حمل میاشت شپږمه د مارچ شپږویشتمه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر له ولسمشر کېدو وروسته په خپله لومړۍ خبری غونډه کې له افغانستانه پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شک څرګند کړ. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا ولسمشر وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. نامعلومو وسلوالو پرون په هلمند کې یو قومي مشر وواژه. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقې سره سم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. جو بایدن پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. ولسمشر بایدن وویل چې دی نه غواړي په افغانستان کې 2015 سرتیری د اوږدې مودې لپاره پاتې سي. د هغه په خبره له طالبانو سره د 2020 نه دی کال د فبروري د 9 د موافقې په بیا کتنې بوخت دی. نامعلومو وسلوالو پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو قومي مشر وواژه. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاءالله افغان د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د حاجي غلام خان په نوم دغه قومي مشر تیر ماښام په لشکرګاه کې وژل شوی.
با نفوذ او قومي مشر او ایماندار تکړه سړی و. څو ځلې مخکې هم دغه شان په هلمند ولایت کې قومي او بانفوزه کسان د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په نشو سوي دي.
د ځایي چارواکو د معلوماتو له مخې قومي مشر غلام جان یو موده د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړی او د سیمه ییزو پولیسو قمندان و. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په خوست کې د امنیت له ټینګښت سره د مرستې لپاره د ملي اردو 1190 سرتیری په دنده وګمارل سول. د دغو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې د تندر قل اردو قمندان جنرال میروای صافی وویل چې د جنوب ختیځو ولایتونو جوپی جوپی ځوانان د ملي اردو لیکو ته ور روان دي.
دا موږ ته ډېر د افتخار ده. دی خو هر ځای کې به خوشحاله وو، مګر موږ ته وخت نه ورکوم. مطمئنه وسیګه یا یو ول سونه په ټول خوست لګم چې خوست سرحد ده او یو څه ساحه د پکتیا هم نسو سره.
د تندر قل اردو اړوندې لواګانی په خوست، پکتیکا، پکتیا، لوګر، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د امنیت ساتلو مسولیت پر غاړه لري. په پکتیا کې امنیتي چارواکي وایي په ځدزی اریوب ولسوالۍ کې د څلورو تروریستي پیښو مخه نیولې ده. تندر قل اردو پرون په یو خبر پاڼه کې وویل طالبانو د ځدزی اریوب ولسوالۍ د سپینې شګې سیمې په ګلغونډي کې د هوان څلور مرمۍ ایښي وې چې د ملکي وګړو کورونه پرې وولي. خو د سرحدي لوا د لومړي کنډک ځواکونو یې مخه ونیوله. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند چینای سوپر کینګ لوبډله وایي چې د دغه هیواد راتلونکي غوره لیګ سیالیو یا آی پی ایل لپاره یې یو ځل مکی افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي په پام کې نیولی دی. فاروقي به په چینای سوپر کینګ لوبډله کې د جنوبي افریقا د تیز باولر هاردوس ویلجوین ځای ونیسي. فاروقي ممبئی ته روان شوی چې د هند د غوره لیګ تر پیلېدو مخکې له چینای سوپر کینګ سره تمرین وکړي. فاروقي چې کیڼ لاسی توپ اچوونکی دی تر اوسه په 200 لومړۍ درجه سیالیو کې لوبېدلی او 22 وکټونه یې اخیستي دي. د راپورونو له مخې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. د ښاغلي ناوالنی نږدې همکار لیونید وولکوف له دوژ تلویزیون سره په یو ویډیویي مرکه کې وویل
12 ورځې پخوا یو 43 کلن روغ ځوان په کروف زندان ته لاړه. دا حقیقت یې موږ ته نه وایو چې له 12 ورځو وروسته الکسی ناوالنی ډېر ناروغ شوی. له ده سره څوک کتلی نه شي. ښکاره ده چې دی پټوي. دا حقیقت دی چې دا کار زموږ په ذهن کې غموونکي فکرونه پیدا کوي.
لیونید وولکوف دغه ورځ ویلي چې ناوالنی له خپلو مدافع وکیلانو سره د کتو حق لري. په تیره بیا په دې خاطر چې په غیر قانوني ډول بندي دی، ځکه چې تر اوسه پورې محکمې د ده د استیناف د غوښتنې په اړه پرېکړه نه ده کړې. الکسی ناوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني تر ستنېدو وروسته د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. دی جرمني ته د تداوی لپاره تللی و. سلګونو ایغورانو پرون په انقره او استنبول ښارونو کې ترکیې ته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ. او د چین په شینجن سیمه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په وړاندې له ترکیې د کلک دریځ غوښتنه وکړه. شاوخوا زر تنه ایغوران د استنبول په بیازید میدان کې راټول سول او دیکتاتور چین د ایغورانو ټول وژنه ودروه شعارونه یې ورکړل. د ترکیې د حکومت د اپوزیسیون ځینو معسلانو او د پارلمان غړي هم په داسې حال کې له لاریونوالو سره یو ځای سول چې وانګ یی د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو او ولسمشر رجب طیب اردوغان سره کتل. او د اروپایي شورا مشر شارل میشل وایي اروپایي ټولنې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو پرون په یو ویډیو کانفرنس کې له کورونا وبا څخه د خلاصون پر لارو چارو خبرې وکړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وون در لین پرون په یو ټویټ کې ویلي اروپایي ټولنې له دسمبر میاشت راهیسې 33 هیوادونو ته د واکسین 10 میلیونه ډوزه صادر کړې دي. اروپایي ټولنې ته د واکسین نږدې 80 میلیونه ډوزه درسول کېدو په حال کې دي. 33 میلیونو او 2 لکو ډیرو کسانو ته په دې اتحادیه کې دغه واکسین لګول شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 8. کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 9. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 8. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 9.
و بجې و دقیقې سوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله وري. د امریکا ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته په خپل لومړۍ غونډه کې له افغانستان پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځونو په وتلو کې شک څرګند کړ.
په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې د مئی د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي شي.
د امریکا یو جک پوړی پوځي چارواکي وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی خو لا هم د امریکایي پوځونو ملاتړ ته اړتیا لري. پوځي متخصصان څه وایي؟
ډیره اړتیا ده چې د افغانستان وسلوال پوځ ملاتړ وکړي تر څو چې د جګړې په میدان کې دوی برلاسي وي.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په بیلاروس کې د خلکو په مبارزه کې د دغه هیواد د وګړو ملاتړ کوي. د ژوند په رنګونو کې د پورزو له یو دکاندار سره خبرې شوې
دي کې مختلف سامانونه دي چې له تورخم نیم راوړو، له ویش نیم راوړو او نوې سامان له قوی مرکز نیم راوړو.
د خبرونه د سر موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته په لومړنۍ خبري غونډه کې له افغانستان پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شک څرګند کړ. جو بایدن ویل چې امریکا له خپل شریکانو سره په دې اړه خبري کوي خو تخنیکی ستونزې د دې سبب کېږي چې امریکا ټاکل سوی ضرب الاجل عملی نسی کړی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان د میتر لوبري نیټې له افغانستان ووځي. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت او طالبانو په قطر کې د 18 میاشتو خبرو په پای کې تیر کال موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې امریکایي پوځیان د 6 کال د میتر لوبري پوري له افغانستان ووځي او په بدل کې طالبانو منلې چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. ولسمشر جو بایدن د جنوري په 16 د واک له ترلاسه کولو وروسته وویل د طالبانو سره د ټرمپ د حکومت د تیر کال د فبروري د 9 میټې موافقه له سره ارزوي. جو بایدن لکه چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې پرون په خپل لوبړنی رسمي خبري کانفرنس کې وویل
په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې د مئی د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي شي. زما اراده نسته چې هلته د ډیر وخت لپاره پاتې شو. موږ به ووځو خو پوښتنه دا ده چې کله به ووځو.
په واشنگتن کې میشت افغان شانند هاشم وحدت یاروي درې دلیله د دې سبب شوي چې امریکایي پوځیان په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه شي وتلی.
امریکا هر ځای ته چې ځي یا دغه ځای نه چې ووځي د دې ته مراحل هغه پروسه ډېره اوږده پروسه ده. قانوني اړخونه ډېر اړخونه لري چې د دوی ټانګونه د دې اسلحې د دې بیسونه د دوی هغه قراردادونه د کوربه هیواد سره د دوی هغه لوجستیکي لیارې چې په کومې لیارې وځي یو دا دلیل دی. دویم دلیل یې دا دی چې دوی افغانستان ته د بین المللي شریکانو سره یو ځای افغانستان ته لاړ دی او که وځي هم یو ځای به وځي. نو دې په خاطر باید واشنگټن د خپلو نه ویشتو نورو د ناټو غړو هیوادونو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان نه ووځي که نه ووځي او که ووځي څه وخت باید ووځي. دریم دلیل یې دا دی چې د امریکایانو وتل د افغانستان څخه هغه په شرایطو پورې اړه لري چې بین الافغاني مذاکران یو مثمر نتیجې ته رسیدلی وي.
جو بایدن هم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو یادونه وکړه. وی ویل چې دی او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هڅه کوي چې له خپلو متحدانو سره وویني. هغه متحدان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري او چې کله ځواکونه باسي په خوندي ډول یې وباسي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په وروستۍ غونډه کې د بلینکن ګډون ته په اشاره وویل چې له هغوی سره یې مشورې کړي دي. په افغانستان او امریکا کې ځینې چارواکي او کتونکي اندېښنه ښیي چې که امریکایي پوځیان په افغانستان کې د سولې په اړه له یوه جوړجاړي مخکې ووځي ښایي هغه ټولې لاسته راوړنې ضایع شي چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه شوي دي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس ادم سمیت ورځ ورځ د بایدن له حکومته وغوښتل چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه اوږده کړي.
د امریکا یو جګپړی پوځي چارواکی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی خو لا هم د امریکایي پوځیانو ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د ځانګړو عملیاتو قمندان د افغانستان له سفره امریکا ته تر ګرځېدو وروسته کانګرس ته وویل د طالبانو، القاعده، داعش او نورو سختریزو ډلو ګواښ ته په کتو افغان امنیتي ځواکونه هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو قمندان وایي که امریکایي پوځیان له افغانستان په اوس وخت کې ووزي د افغانستان امنیتي وضعیت به خورا کړکېچن شي. جنرال ریچارډ کلارک پرون پنجشنبه د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل هغه وړتیا چې امریکا یې له طالبانو سره د مبارزې لپاره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکوي د دوی په بریالیتوب کې مهم او حساس رول لري. کلارک په وروستیو کې افغانستان ته تللی و او د دې سفر په لړ کې د افغان کمانډو ځواکونو نوی مرکز ولید. د افغان ځواکونو ته په اشاره وویل ډیر پرمختګ شوی او ډیر تکړه قمندانان یې ولیدل خو له دې سره سره د طالبانو له لوري او همدارس د القاعده او اسلامي دولت یا داعش په شان د نورو یاغیانو له لوري د تاوتریخوالي زیاتېده. په دې هیواد کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته د امریکایي پوځیانو اړتیا پیدا کوي. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویاند متقاعد جنرال دولت وزیری وایي افغان امنیتي ځواکونه هم له مالی نظره او هم د هوایي ملاتړ له نظره د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري.
د امریکا متحده ایالاتو یا د نړیوالې ټولنې لپاره ډیره اړتیا ده چې د افغانستان وسلوال پوځ ملاتړ وکړي تر څو چې د جګړې په میدان کې دوی برلاسي وي. تاسو ته معلومه وي چې زموږ د کوماندو قطعات او نور ځانګړي قطعات چې دي پوره وړتیا لري خو هوایي زمونږ کاملا کمزورې ده. زمونږ کشف استخبارات تر اوسه په پښو نه دی ولاړ. موږ توپچی قطه نه لرو په نشت باندې حساب دی. موږ زردارو قواوې په نشت حساب دي. نو معنا دا ده چې موږ اړتیا لرو د دې لپاره چې وسلوال پوځ مو سم په پښو باندې ودرېږي، په ښوونه روزنه کې ورسره مرسته وشي، په وسلو په اکمال کې ورسره مرسته وشي.
د جنرال وزیری په باور که امریکایان د ده په وینا به تدبیر له افغانستان ووزی په افغانستان کې به ناورین رامنځته شي. جنرال کلارک بیا وایي امریکا په تیرو دوو لسیزو کې هڅه کړې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او د دوی یو باوري متحد ځواک وي. په دې برخه کې تر یوه حده پرمختګ شوی په تیره بیا د ځانګړو ځواکونو په برخه کې، خو فساد د نه اعتماد وړ لیدرشپ د امریکا د ستراتیژۍ ناببره بدلېده او غیر واقعي هدفونه د دې خنډ شوي چې افغان ځواکونه د دفاع لپاره لا هم د لویدیځ ملاتړ ته اړتیا ولري. د دا هم وویل حتی ځانګړي افغان ځواکونه یا کمانډو هم د طبي مرستو په برخه کې ځانګړي مهارت، هوایی او استخباراتي ملاتړ ته اړتیا لري. د ترامپ د حکومت او طالبانو د موافقې پر اساس د می لومړۍ د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکل شوې. خو د ولسمشر بایدن حکومت پر دې موافقې بیا کتنه پیل کړې ده. ځینې امریکایي چارواکي وایي شای بایدن تر یادې نیټې وروسته د څو نورو میاشتو لپاره محدود شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پرېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په باب څرغلي.
ډیلی بیس ورځپاڼه لیکي د بایدن د ادارې د ماموریت چې د افغان سولې موافقه د می تر لومړۍ نیټې ترلاسه کړي له دننه له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د دوحې د سولې په تړون کې امریکا ژمنه کړې ده چې د می تر لومړۍ نیټې به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. ډیل بیسټ د طالبانو او افغان حکومت د استازو په وینا څرګندوي چې د ورځپاڼې ته یې ویلي دي چې د سولې وروستۍ هڅې ناکامه شوې دي. د خپرونې په باور امریکایان غواړي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د می تر ټاکل شوې لومړۍ نیټې پورې د دوی ځواکونه له افغانستانه ووسي، خو د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او شخړې زیات شوې دي چې د دې له کبله افغان چارواکو دا ډاډ ترلاسه کړی دی چې د بایډن اداره به د سولې د بدې معاملې پر ځای د خپلو ځواکونو له ایستلو لاس واخلي. ډیل بیسټ د افغان دولت د یو امنیتي مسؤول په وینا چې په مذاکراتو کې دخیل وو او د نوم له اخیستو ډډه کوي لیکي ډېره بیړه د یو مخ ناکامۍ خطر زیاتوي. ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو دننه د سرچینو په استناد لیکلي دي چې تر اوسه دوی ته نه دي ویل شوي چې کله به له افغانستانه وسي. د امریکایي ځواکونو یوې سرچینې په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي ډیلی بیسټ ته ویلي دي چې دوی د سپینې ماڼۍ له لورې پرېکړې ته انتظار کوي او تر څو چې پرېکړه کېږي دغه اوسنی شمېر امریکایي سرتېري به چې 2500 ته رسېږي په افغانستان کې وي. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارکر هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله څېړلې ده او لیکي جو بایډن له سخت انتخاب سره مخامخ دی چې د می تر لومړۍ امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي که یې هلته پرېږدي. ورځپاڼه لیکي بایډن نږدې یوه لسیزه مخکې ویلي وو چې له افغانستانه به خپل سرتېري بهر کړي. کله چې په 2010 کال کې بایډن د امریکا مرستیال ولسمشر وو هغه وخت یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې وه. ویلي وو چې د 2011 کال له جولای څخه د پوځیانو ایستل پیلو او موږ په ټول سرتېري وباسو. ورځپاڼه وړاندې لیکي اوس افغانستان ته شا کول اسانه نه دي. په تیره بیا چې هلته امریکا ته 3 تریلیون ډیر ډالر لګولي دي او د خپلې اوږدې جګړې اهداف یې نه دي ترلاسه کړي. نیویارکر څرګندوي د امریکا متحد ایالاتونو روانه میاشت خپل سیاست پراخ کړ. د سیمې ځواکمن هیوادونه چین، پاکستان، ایران، هند، ترکیه او روسیې ته یې مخه کړه. تېره اونۍ په روسیه کې د افغان سولې لپاره غونډه وشوه او د اپریل په لومړیو کې تمه ده چې ترکیه د افغانستان د سولې لپاره د یوې غونډې کوربنه شي چې شایي یو توافق ته د رسېدو لپاره 2 ورځې دوام وکړي. خو د ورځپاڼې په باور کله چې پر نورو ملتونو تکیه کېږي نتیجې بېلابېلې وي، یوه نه وي.
و بجې او تلس دقیقې دي سهارنۍ خبري مجله اوري. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د مسکو په غونډه کې د دوی لخوا د اسلامي نظام د جوړېدو له طرحې غلط تعبیر اخیستل شوی دی. د دفتر ویان وایي چې د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت د بیا جوړېدو موضوع نه ده مطرح شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د مسکو لانجمنه غونډه هغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا وشو او په پایله کې یوازې لس ماده ایزه پریکړه لیک خپور شو. هغه پریکړه لیک چې د طالبانو له اسلامي امارت سره یې مخالفت خود او افغان حکومت ترې هرکلی وکړ. خو له دې غونډې د نږدې یوې اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي اسوسییټډ پریس ته ویلي د مسکو په غونډه کې د طالبانو پلاوي پر دې ټینګار کاوه چې د اسلامي امارت بیا جوړېدل د افغانستان د شخړې یوه احتمالي حل لار ده. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت د بیا جوړېدو موضوع نه ده مطرح شوې. د دې دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی هلته یوازې د اسلامي نظام د جوړېدو موضوع یاده کړې او د اسلامي نظام جوړی دوله طرحی غلط تعبیر اخیستل شوی دی.
افغانستان کې څنګه حکومت راځي ناراضی څه دی دا دی خپل افغانانو کار دی په دې کې به څه ضرورت نشته چې څوک دې بهرنه فرمایشونه وکړي. نو د افغانستان مسله خپل افغانانو پورې تعلق لري. داخلي مسایل چې څنګه نظام راځي او په کوم شکل باندې افغانان خپل منځ کې سره جوړیږي.
د مسکو لغونډې وروسته که څه هم زمیر کابلوف یې د پایلې په اړه خوښ دی، خو له دې وړاندې د افغانستان د مرکچي پلاوي یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي وو د مسکو غونډه له تاوتریخوالي سره مل او روښانه پایله یې نه درلوده. د دوی له قوله په دې غونډه کې طالبانو پر خپل دریځ ټینګار کاوه او نرمښت یې نه لار. د دې ټولو سره سره یو شمیر سیاسي شنونکي وایي په سیمه او نړۍ کې د اسلامي امارت د بیا جوړېدو سره مخالفت شته، خو د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه لا روښانه تصویر نه دی جوړ شوی. لدوی یو عمر شریفي وایي امریکا او نور په دې اند چې د اسلامي امارت بیا راتګ د افغانستان امنیت، ثبات او پرمختګ ته ګټنه رسوي.
د سولې دوم پړاو چې مونږ باید شاهد وو پر همدې محور راڅرخي چې د اسلامي امارت په بیا راتګ سره به افغانستان کې سولې یقیني شي ډېر کم دی. اوس پر همدې موضوع خبرې روانې دي او د مسکو غونډه دا ته یو حده روښانه کړه.
د سیاسي چارو د شنونکو له قوله د مسکو غونډه د استانبول د غونډې لپاره چې د اپریل په لومړیو کې به وشي لار پرانیستونکې وه او هلته به د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه نظریات روښانه شي. د مسکو غونډه د تېرې پنجشنبې په ورځ وشوه چې پکې د روسیې، چین، امریکا او پاکستان سربیرا افغان حکومت، ځینې سیاسیونو او طالبانو ګډون کړی و.
د کابل ښاروالي یو بیا په کابل ښار کې د ښاري بسونو فعالیت پیل کړ. د دې بنسټ مسؤلان وایي چې سلګونه بسونه بیا جوړ کړي چې د فعالیت له پیلېدو سره به یې له کلونو وروسته د کابل ښاریانو ستونزه حل شي. کابل ښاروال چې پرون یې د 500 بسونو کار په ازمایشتي ډول د کابل په احمدشاه بابا مینه کې پیل کړ، وویل چې د بسونو بیا ځلي فعالیت به وکولی شي د خلکو لپاره زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي.
کابل ښار چې نږدې 15 میلیونه نفوس لري، سره له دې چې ښاري بسونه لري، خو خلک یې د ترانسپورت په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. خو اوس د کابل ښاروالۍ د زړو بسونو له بیا ځلي جوړونې سره هڅه کړې چې د کابل ښار دا ستونزه تر یو حده حل کړي. د کابل ښاروال داود سلطان زوی د پنځشنبې په ورځ د 500 بسونو فعالیت په ازمایښتي ډول د کابل ښار په احمدشاه بابا مینه کې پیل کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل دا بهیر به تر راتلونکي وی اونۍ د کابل په ټول ښار او ولسوالیو کې پلي کړي.
دا د خلکو د اسانتیا لپاره، د خلکو د تګ راتګ لپاره یو نوی ګام دی چې ښاروالي د مسؤلیت په غاړه ونیوله او دا امتحاني مسیر مونږه شروع کړله او انشاءالله دا موضوع که موافقت تیره شي او د خلکو همکاري موجوده وي او خلکو سم استفاده وکړي د دې خدماتو نه دا موضوع پراختیا پیدا کوي په نورو ساحاتو کې، په لویدیځې خوا کې، شمال خواته او جنوبي خواته هم.
دا بسونه چې شمیر یې 200 ته رسیږي په یوې امریکایي کمپنۍ پورې اړه لري او اوس تازه د کابل ښاروالۍ لخوا بیا ځلې ترمیم او نارنجي رنګ ورکړل شوی دی. د دې بسونو چلوونکي د ښاروالۍ کارکوونکي دي او هغه څوک چې ورڅخه ګټه پورته کوي باید ټیکټ ولري. دا بسونه د 150 کسانو ناستې وړتیا لري او د کابل ښار په 1400 لوریو کې به تګ راتګ کوي. خلک وایي هیله لري چې دا بهیر د کابل ښار نورو برخو کې هم ژر تر ژره پیل شي، ځکه اقتصاد یې چندان ښه نه دی او داسې خدمتونو ته اړتیا لري. دوه تنه کابل ښاریان شمع او حیات الله:
ښاري بسونو ته د خلکو نه لاسرسي کابل ښاریانو ته ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. تازه موږ خبر شولو چې کابل ښاروالۍ ښاري بسونه فعال کړي دي. دا یوه ښه خبره ده او موږ تمه لرو چې له دې سره به په دې برخه کې شته ستونزې حل شي.
دا اقدام موږ ستایو، ښه اقدام دی، نیک اقدام دی. هیله ده چې عملي شي او همداراز یعنی دوام وکړي. داسې نه چې 15 ورځې لپاره د فیسبوکي تصویرونو په خاطر باندې کار ورځینه واخلي بیا وروسته بند شي، بیا وروسته همداسې پاتې شي لکه موږ چې څه وخت مخکې د میټرو خبره ولا، د میټرو خبره همداسې پاتې شوله.
د کابل ښاروالۍ بیا د ښار له اوسېدونکو غواړي چې له دې بسونو څخه د ګټې اخیستنې پر مهال ښاري فرهنګ او ټولنیز چلند په پام کې ونیسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
او سمیو بحرانی موضوع په داسل کې چې په بیلاروس کې د تیر کال د اگست میاشتې د ټاکنو پر ضد اعتراضونه روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل چې د دغه هیواد د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. تید پرایس دا خبره د بیلاروس د لومړني خپلواک دولت د تاسیس د کلیزې په ورځ وکړه. د دې موضوع تفصیل له اسمت څاروان نه.
په بیلاروس کې د 2000 کال د اګست میاشتې له انتخاباتو راوروسته چې الکساندر لوکاشینکو په کې ځان د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړ، اعتراضونه روان دي. مظاهره چند وایي د اګست میاشتې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. دوی د الکساندر لوکاشینکو د استعفا او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتون کړي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس پرون د مارچ په 15مه چې په 1913 کال د لنډ وخت لپاره د بیلاروس ته خپلواک هیواد د تاسیس ورځ وه پر خپله ټویټر پاڼه وکښل، موږ په مبارزه کې د بیلاروس تر څنګ ولاړ یو. د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویت لانا سیخانو یکایا چې په تبعید کې ده وایي د خپل هیواد له خلکو یې غوښتي دي چې د ولسواکۍ د احیا لپاره مظاهرو ته دوام ورکړي. د هغې پلویان وایي چې نوموړی د تیر کال د اګست 9 په انتخاباتو کې بریالی شوې وه. تر اوسه پورې د میربن سیخانو سکایا په مشرۍ د مظاهرو په لړ کې د بیلاروس د حکومت د ځپنو په نتیجه کې تر 1500 ډیر کسان نیول شوي دي. آغلی سیخانو سکایا د مارچ په 23 په یوه ویډیویي وینا کې د بیلاروس خلکو ته وویل:
ګرانو بیلاروسانو، د ځان په اړه په دې وخت کې د یو کال پخوا په هکله فکر وکړئ. تاسو له دې حقیقت ستړي سوي یاست چې دولت تل خلکو ته دروغ وایي او هغوی تحقیروي. تاسو په خپلو پخلنځیو کې ژغیږئ چې نور داسې ژوند نسي کولی، خو باور نه لري چې کوم شی بدلولی سي. تاسو لا هم تصور نسي کولی چې دوی میاشتې وروسته به څه پیښ سي. زموږ لپاره به نوی ژوند په دوبی کې پیل سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس وایي چې تر 290 ډیر بیلاروسان سیاسي بندیان دي. د ماریا کالاسینیکووا او ایهارو لوسیک د وضعیت یادونه وکړه. پر ماریا کالاسینیکووا ملي امنیت ته د خطر تور پوري شوی، خو د هغې ملاتړې دا تور بی اساسه بولي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وی د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقې سره سم د میمیشي تر لومړی نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. نامعلوم وسلولو پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو قومي مشر حاجي غلام جان په ډزو وواژه. د حملې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. فرانسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه د جان ارنول د ټاکنې په خاطر د دې مؤسسې د سرمنشي د پریکړې هرکلی وکړ. د هند چینای سوپر کینګ لوبډله وایي چې د دغه هیواد راتلونکي غوره لیګ یا آی پی ایل لپاره یې یو ځل مکی افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي هم په پام کې نیولی دی. راپورونه وایي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکس نوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. سلګونو یغورانو پرون په انقره او استنبول ښارونو کې ترکیې ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګیي د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ. د اروپایي شورا مشر شارل میشل وایي اروپایي ټولنې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه.
دا ژوند رنگونه.
نوم عبدالغفور د کابل ولایت د چرسیا دی ولسوالی او فولی محمد خان کی می دکان دا پرزه پرشی.
څومره خوش چې دا پرزه خرڅوي؟
درې کال درې نیم کال کیږي چې د پرزه پرشی تم لاس ورته کړی.
او دا پرزه د څه پرزه دی؟
پرزه دی مختلفه پرزه دی. د غټو موټرونو ورکشته دا، د وړو موټرونو شته دا، موبایلونو شته دا، رقم رقم دی.
لکم زه راوړی دا
دی کې مختلف سامانونه دي چې له تورخم نیم راوړو، لویش نیم راوړو او نوې سامان له قوی مرکز نیم راوړو.
او به قیمت خرڅه؟
قیمت خو مختلف قیمتونه هم دي. ورکه اوس مثال خبر مخکې راتلله 1580 روپۍ، اوس مونږ ته تمامي کې 1500 روپۍ درې لیتره موبلین.
او به تاسو څومره ګټه پکې کوئ؟
نو دغه سبا یې دوه پوشکې خرڅې کړې، 600 روپۍ راته پکې پاتې دي. هغه ډالر ته چې حساب کوم هغه لسګونه خوري.
کار مو سخت دی، اسانه دی؟
کار اسانه ده، شکر ده. د دې میز په سر ورته ناست یو چکه لګیا ده، پوه شي انډیوالان سره دي او ساتم تیر ده. ورکې
دغه کار د چکه پیل کړی، یعنی هغه ژوند دی ورسره روان دی کنه؟
شکر الحمدلله، د میاشتې 1000 کرا ورکوم، خو ماشاءالله شکر ده. بیا تر رازیم خپل الله پاک ناسې خپل نصیب را ته پکې رسیږي.
که څوک غواړي دا کار شروع کړي نو ستا مشوره به ورته څه وي؟
یاره که درته وایم چې دا کار اوس نه که شروع کړي خو نه کیږي. لغی نه دا ورته خاده چې خپل درسو ته ادامه ورکړي، درسونه وایي.
نو ته ولې درس نه وایې؟ تا مخکې ویل ته چکا کوې.
خو هغه خو داسې چل دی چې پښتو کې یو متل دی، ویلاوار خو اوس اوبه تیرې دي.
تیرې نه دي ځکه که نه خو وایي چې مثال له زانګو تر ګوره باید سړی علم وکړي. که نه
علم شکر دا کړی ده، دولسم خلاص کړی ده، دینی کتابونه مو زیات ویلي دي. خو بس د غریبۍ ژوندونو پوهنتون کې دومره څه نه ول چې مونږ خرچه ورکړې وای، ځان ته مغه کړې. دغه دکان شو شکر د کور پې چلیږي.
خوشحاله یې له ژوند سره؟
او شکر، بیخي خوشحاله یم.